السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم، او ریډونکو تکنیکی همکار ساکه مری به هم لما سره وی. او په دې غړې کې به تاسو ته په بلوچستان کې د بلوچستان نیشنل پارټی لخوا د لانګ مارچ د اعلان، په جنوبی وزیرستان کې کرفیو، دغه سه په پاکستان کې د خشک سالی صورتحال، د دې ترڅنګ سنی نور رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، بلوچستان نیشنل ګوند د بلوچانو سرول لپاره د حکومتي اقداماتو خلاف د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په ډیره اسماعیل خان کې دوه پوځیان وشل شوي، او په جنوبی کوریا کې په اور کې شپږ تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي چې دوی به د مارچ په 23 د حکومت د هغو اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچانو په ځانګړې توګه ښځې زورول کیږي. نوموړي د مارچ په 26 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به دا لانګ مارچ د وټ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شوو بلوچ ښځو په اړه زیاته کړه چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني.
بلوچستان نیشنل ګوند د حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 23 د وټ څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کما بے حرمتی کیږي، موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوندې دي، او تر څو چې زموږ د لونه نوی خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمې نوی ختمی شوي، د لانګ مارچ سره به پرلت هم وهو.
بلخوا بلوچ یووالی کمیټې، ملي جمهوری غورځنګ او پښتون ژغورین تحریک د لانګ مارچ سره د ملاتړ اعلان کړی دی. سردار اختر مینګل دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مخکخه ډاکټر ماهرنګ بلوچ او د کمیټې نور غړي د مارچ په 23 په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوي دي. ډاکټر ماهرنګ بلوچ تر نیول کېدو وړاندې د مارچ په 23 شپې مهال مشال ریډیو ته ویلي وو چې پولیسو یې په سوله ییزو مظاهره چانو ډزې کړې دي چې پکې 3 تنه وشل شوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. خو د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین رسنیو ته په استولی بیان کې تور پورې کړی و چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی چې پکې د سرتیرو په ګډون 10 تنه زخمیان شوي. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په 26 ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسته برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د مارچ په 26 مشال ریډیو ته ویل چې په درابڼ ګره خانوالي سیمه کې په پوځي پوسته په برید کې درې پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځو جسمانی ریمانډ جیل ته لیږل دي. د پاکستان ډان او دی نیوز انټرنیشنل په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په 26 وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت د انټرنیټي جرمونو د قانون لاندې هغه په ټولنیزو شبکو د ویره خپرونکو موادو خپرولو په تور د دوه ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ جیل ته ولیږه. د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 26 خبر ورکړی چې ځینو کسانو خبریال وحید مراد په اسلام آباد کې له خپل کوره تښتولې دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ویلي چې د نوموړي کورنۍ په اسلام آباد های کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د جبري بېدرکې پېښه بللې ده. وحید مراد په اسلام آباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنۍ خبریال دی. د افغانستان په 6 ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوه دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د بند شنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکانات دي. ادارې له 100 نه تر 1.5 ملي میټرو پورې د باران وړاندوینه هم کړې ده. او په جنوبی کوریا کې لګیدلې اور د پرون په نسبت نن دوه چنده شوه دی. چارواکو ویلي چې دا په هواد کې د اور تر ټولو بده پیښه ده چې پکې لږ تر لږه شپږشته نه وژل شوي او پخواني مندرونه پکې سوسېدلي دي. رایټرز او اژانس فرانس پریس ویلي چې اور لومړی په مرکزي یوسینګیانګ سیمه کې ولګېده چې پکې له 1.5 اکړو څخه زیات ځمکه سوسېدلې او یا پکې تر اوسه اور بل دی. دا اور د جنوبی کوریا په تاریخ کې په ځنګلونو کې تر ټولو لوی اور لګیدنه ده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي دي چې حکومت د بلوچستان په سنگړی توګه د خزو پر ضد اقدامات پیل کړی دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د یادو حکومتي اقداماتو خلاف د مارچ په 13 لوړ سیمې څخه تر کوټې پورې لانګ مارچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پروستیو کې د احتجاجونو پر مهال د بلوچ یکجهتی کمیټه مخکخه ډاکټر مهرنګ بلوچ، سمی الدین بلوچ او داغی نور ملګری پولیسو گرفتاره کړی دي. بلخه د بلوچستان حکومت ویلي چې د بلوچانو د یووالي کمیټه د ریاست پر ضد د خلکو پرولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د مارچ په 16 په خپل یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی د خپل لونو د نیولو او د میندو او خويندو د بے حرمتۍ په ضد به لمارچ په 13 د وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ کوي او دوی به خپل د دې مارچ مشري کوي.
بلوچستان نېشنل پارټي نه حکومت کې ان اتکندو اور جبر ظلم کے خلاف
بلوچستان نیشنل گوند حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 13 د وټ څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خويندو چې کما به حرمتي کیږي موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خويندو وارثین لا ژوند دي او تر څو چې زموږ د لونه نوي خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمه نوي ختمي شوي د لانګ مارچ سره به په لټ هم وو او د نورو لار خوینو اعلان به کوټې ته د رسیدو وروسته کوو. اختر منګل په خپل بیان کې په ټولو بلوسانو او نور قومونو غږ کړی دی چې سره د خپل ورونو خويندو ځوانانو مشرانو دی په دې مارچ کې ګډون وکړي. د اختر منګل په وینا چې دا یوازې د دوی د لونو د نیولو مسله نه ده بلکې دا د دوی د ملي وقار، عزت او د وجود سوال دی او دوی به تر هغه خاموش پاتې نشي سوچ دوی خپل میندې خويندې او لونه خوندي نکړي. بل لور ته بلوس یو والی کمیټې ملي جمهوریت غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د سردار اختر منګل د دې پریکړې هر کله کړي او لانګ مارچ تملاتړ اعلان کړی دی. هم دا راز د پولیسو د لوري د بلوچ والی کمیټې د مشرانو د نیولو او د کرک ډاون په ضد د بلوچستان نېشنل ګوند او د بلوچ والی کمیټې په اعلان د مارچ په 16 هم د بلوچستان په خوزدار، قلات، نوشکی، گوادر، حب او نور سیمو کې هرتالو. ل یو خوا د لانګ مارچ اعلان او بل خوا د بلوچستان حکومت بیا په کوټه او نور سیمو کې د قانون دفاع یو سل او څلور څلیخ لګولې ده او د هر ډول جلسو او احتجاجونو باندې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د سیاسي او امنیتی چارو کار سید علی شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان کې امنیت حالت د اوږدې مودې راهیسې ښه نه دی خو په لومړي ځل د خزینه غړو په ضد حکومت سخت قانون اغستی دي او نیول شوي.
په اول ځل سوي دي چې خزینه چې دي هغه گرفتار سوي دي. نو دا خزینه ظاهر ده پښتون یا بلوچ چې کم سماج دي دا په دې کې ډیر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده د سیاسي ګوندونو لپاره، د سیول سوسایټي لپاره، د قبایلو لپاره، د مشرانو لپاره، د دې ځای د ټولنې لپاره. نو دا یقینا ګورنمنت ډیر سخت ګامونه اخیستي دي. اوس د سختو ګامو په جواب کې چې کم دي، کم چې ردی عمل دي، هغه هم خطرناک دي. نو هغه به راځي زور به کوي کوټه شهر ته راځي او سرکار به دعوی چې تاسو دې خواته به نه راځي ریډ زون ته. نو دلته د تصادم خطر سره په کوټه شهر کې او بیا بلوچستان چې نورې کم علاقې دي په هغه ټولو کې ستا.
بلخوا په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال مزر عباس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید چې د بلوچستان او مرکزی حکومت له سیاسي خبرو د لارې دا تازه ستونزې راکمې کړي.
سب نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بائی فورس چیزوں کو دبانے سے
دیوی پتیرو وختونو کې مونږ کتلی چې په زور د سر کنټرولولو سره هغه خراب شو. خبداوی چې د دې سیاسي حل روباسي خود بد مرغا په بلوچستان کې کوم سیاسي خلک د دې حل رئیستل شي هغه غوندونه او مشران د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د اسملو نه بهر کړی دي او اوس هغه مشران بخپل وایي چې د بلوچستان خلک وسته دوی په کنټرول کې نه دي. اوس که حکومت د لانګ مارچ په ضد طاقت کاروي نو دا به حالت نور هم خراب کړي او زما خیال دی د حکومت پر دې چلند د بلوچستان او خیبر پختونخوا حالت نشي ښه کېدلی. مزر عباس یا تکړه چې دا مهال د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت ښه نه دی او بیا په سند صوبه کې ولس او حکومت د خپل برخې د اوبو لپاره په احتجاجونو دي. نو دا حالت په د مرکزی حکومت لپاره مشکلات نور هم زیات کړي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا په دې اړه سندي ویلي خو د مارچ په 15 د وزیر اعظم شهباز شریف د سیاسي او عام چارو سلاکار رانا سنولا د آج ټلویزیون سره د خبرو په محال ویلي چې موږ تیار یو چې لختل منګل سرکینو او د هغه د اندېخنو په اړه خبرې وکړو تر څو چې دا مسائل حل شي. نوموړي زیاته کړې چې زبلا وزیر اعظم سره د مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوې میرمنو د خوشی کېدو په وړاندې هم خبرې وکړم. مارنګ بلوچ، بیبو بلوچ او یوش می نور ملګری د مارچ په 28مه هغه مهال په کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغه د کوټې پر سریاب سړک سره له دوه مړو لجستونو احتجاجي پرلت وهلې وو. او بیا سیم الدین بلوچ او د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون شپږ کسان د مارچ په 24مه د کراچۍ پولیسو د مظاهرې په مهال ونیول. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوي کسانو په ضد حکومتي اقداماتو ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو غبرګون خولې او له حکومت یې د هغوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې حکومت یې د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو د نیولو او مقدمو جوړولو څخه لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسوس تیوبل رپورٹ طرف تا د چارشنبه پشپا خبریال وحید مراد مخپټو کسانو په اسلام آباد کې لغپل کورا گرفتار کړ او پرونی عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی په دوه ورځنی ریمانډ پولیسو ته سپارلې ده. په هغه تور دی چې په ټولنیزه رسنیو یې ویره خپرونکي مواد خپره کړی دي. بلخوا په پاکستان کې خبریالانو ویلي دي چې باید وحید مراد خوشی کړل شي. دوی ویلي دي چې دا غنیونه د بیان ازادۍ باندې یو گزار دی. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د سعودي ریسرچ اینڈ میډیا گروپ د اردو نیوز نومي ادارې سره تړلې خبریال وحید مراد د کورنۍ په خبره
د چهارشنبه پښپا
د اسلام آباد په جی 8 سېکټر کې لخپل کورا د تورو جامو خستونو نقاب پوخ کسانو لخوا گرفتار شوی وو. د شورو د ورځې سهار نو وخت پورې د وحید مراد درک معلوم نه وو، نو ځکه دغه کورنۍ د اسلام آباد په ځیلي عدالت کې درخواست جمع کړی وو. دغه درخواست د وحید مراد د خواخي عبدانواز لخوا جمع شوی وو. وروسته وحید مراد د شورو په ورځ یاد عدالت ته وړاندې شو او د هغه پر ضد د پیکا اکټ یا پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې مقدمه درج شوی وه. وحید مراد د عدالت لخوا په دوه ورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړل شو. د وحید مراد سره په دفتر کې کارکون کې صحافي چې نه غختل نامه واخستل شي. مشال ریډیو ته ویل
دو بجې مجھے وحید مراد کا فون آیا کہ آپ جلدی سے پہنچیں. میرے
په دو بجے ماتا د وحید مراد ټلیفون راغی چې زر را ورسا. زما د کور مخې ته نقاب پوشه کسان راغلی دي، هغوی ماته د بهر راوتل وای. ما نیول غواړي. زه چې کله ورسېدم ماته دوه درې ډالی گاډی په نظر راغلی. سرنګا چې زه ورغلم هغه د هغه ځای تللی وو. زه چې کور ته دننه ورغلم د هغې خواخې کورو او حالت یې خرابو، سای ورماتې وه.
د وحید مراد میرمن شنزانواز څوک چې په خپله یوه خبریاله دا په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، تیر شپه د شپې په دوه بجې نقاب پوش کسان زما خاون ای وحید مراد له ځان سره یوړو. هغوی بیا بیا دا پوښتنه کوله چې د هغه میرمن چیرته ده. زما مور هم په کور کې وه. له هغې سره هم بد چلن وشو. هغې ته یې ټیله ورکړه. زما مور د زړه ناروغه ده. هغوی د مور موبایل، د وحید دواړه موبایلونه او یو څو اسناد د ځان سره یوړل. د وحید مراد په مبینه ډول اغوا کېدو د صحافي تنظیمونو او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا غندنه شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیسن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، د بشري حقوقو کمیسن د خبريال د تختولو د راپورونو له عمله سخت اندېښمن دی چې تیر شپه د نامعلومو کسانو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی دی. راپورونه وایي چې دغه خواخې سره ناروا چلن شوی دی. تر دې دمه د ښاغلي مراد د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. موږ غوښتنه کوو چې د زر تر زر خوندي وموندل شي او تختونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د خبریال وحید مراد په مبینه ډول تختولو کېدو په اړه د خیبر پښتونخوا خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
نو دا خو چې کله نه دغه پیکا قانون راغی او بیا په هغې کې یو ځل ترمیم، بیا دوباره ترمیم،
نو هغه وخت نه مونږ دا خدشه ښکارا کړې و چې د دې قانون استعمال دا به صحافیانو خلاف کیږي او دا به د میډیا چې کومه جبه بندیږي دا به هغه لپاره کیږي. ظاهره خبر ده چې د پاکستان کم دغه زورور خلک دي او مقتدر قوتونه دي، نو دا د هغې نه خالی نه ده او د هغې د کور بیزتی. نو زما په خیال دې ته مونږ نه د آزادی اظهار رائے چې کوم زمونږ یو بنیادی حق دی، د ټولو خلکو حق دی، د هغې خلاف ورزی هم ده او د صحافت د هغې جبه د بندولو یو کوشش هم دی. نو ظاهره خبر ده چې دا یو ناولی کار دی او مونږ دې مذمت هم کوو.
د مراد وحید سره ورپی خناسو ورځی وړاندې پر دغه ملک کې د رفتار ډیجیټل پنامه ډیجیټل میډیا چینل په دفتر د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا ریډ وهل شوی وو او دغه ادارې مشر فرحان مالک یې گرفتار کړی وو. د فرحان مالک په کیس لا په عدالت کې اورونه روانه ده. وحید مراد له دې مخکې له نیوز ون او رسپانی او صاف سره خار کړی وو. هغه د پاکستان سلی رشت په نومه خپل یو خبري ویبپاڼه چلوله او ټولنیزو رسنیو کې ډیر فعال وو. وحید مراد په وینا ډول اغوا کېدو خبري اعلان اندېښمن کړي دي. په پېښور کې میشت صحافي اظهار الله مشال ډیو ته وویل
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د پریس ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده. بغیر سله وجه داسې کېږي د خبري اعلانو سره، نو دا د اندېښنې وړ دي. ها داسې په دې کې یو کار ضروري دی چې که خبریال لے که بل یو وګړی دی د پاکستان اغلا هم داسې پکار دی چې د کم پریس فریډم دی یا د اظهار رائے ازادي ده هغه ازادي هم داسې استعمالول پکار دی چې دا غنه بل یو کس متاثر نشي. که بیا هم د دې باوجود که یو کس داسې غلط کار وکړي، د غیر قانوني کار وکړي، نو هغه چې کم قانون کې کم لار ده هغه لار اپناول پکار دی، که هغه ریاست ته که پولیس ته که بل یو اداره ده، او چې کومه د گرفتاری او د نیولو کومه یو قانوني طریقه ده هغه اپناول پکار دی. نو د دې سره به داسې هم کیږي چې هغه د سټیټ د ریاست بدنامي به هم نه کیږي، د قانون نافذ کولو چې کوم اداري دي داغې هم بدنامي نه کیږي، او چې کوم حکومت ته داغې هم نه کیږي.
په پاکستان کې په خبريالۍ د قانونو په اړه وخت پر وخت سوالونه پورته کیږي. د کال 2020 رښتم په مئی میاشت کې د ریپورټر ود اوټ بارډرز لخوا د صحافت د ازادۍ په اړه خپور شوی راپور کې ویل شوی پاکستان د خبريالۍ د ازادۍ په لیست کې په 130 ملکونو کې په 125 نمبر دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا په پاکستان کې روان کال د بارانونو د کمی له وجې د وچکالۍ اندېښنې پیدا شوې دي. په هیواد کې د موسمیاتو محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر کال پرتلا سږ کال په بارانونو کې 70% کمی راغلی دی چې له وجې په بلوچستان، سند او پنجاب کې د وچکالۍ امکان دی. بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې له وړاندې نه د اوبو کمی دی چې په فصلونو هم بد اغېز کیږي. نور حال د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوی تازه راپور لمخې پاکستان کې روان کال د بارانونو کمی سین صبح کې -22% ریکارډ کړی شوی دی. بلوچستان کې -25، پنجاب کې -38، آزاد کشمیر کې -9 او ګلګت بلتستان کې دغه کمی تر -2% دی. دا چې په هیواد کې د بارانونو کموالی له کومو ستونزو لامل کېدی شي په اړه یې پېښور کې د خیبر پښتونخوا کسان بورډ صدر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل د کومو بارانونو له امله له ټولو وړاندې په نهري ځمکو منفي اغېز زیات پریوزي، ځکه که ولاړو فصلونو ته د اوبو مقدار په پوره توګه ونه رسیږي نو له دغې وجې پیداواري صلاحیت کمیږي، کوم چې په هیواد کې د قحط او ګرانۍ وجه جوړیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان کې د ګرانۍ تولید زیاتره د باران سره تړلی دی، ځکه د فصلونو لپاره د اوبو برابر مقدار اړین دی.
داغی من پی اثر بیا داره چې زمونږ طرف ته یو د تماکو ډوبلی فصل دی هغه ته روبو ډېر زیات ضرورت او دویم نمبر زمونږ طرف ته خلک هایبرید سبزی نه کری آی کی ټماټر دی بادرنګ دی او سره نور کریلا دا کدو دی نو هغه تم د کر په وخت کې د روبو ډېر زیات ضرورت دی دغه فصلونه هم پټ زیات متاثر کیږي او سره چې بیا کوم مسله بیا روانه ده جوار کم کی د سپرلی جوار نو هغه تم د روبو ډېر ضرورت دی چې هغه مو په کمی نو هغه هم پیداوار متاثر کیږي اجتماعی طور د خوشحالی په وجه سره زمیدار پسو پیداوار هم کمیږي او زمیدار ته مالی ډېر نقصان هم رسی.
د موسمیاتو محکمې د اوسني بارانونو باوجود په دریو صوبو سند، بلوچستان او پنجاب کې د وچکالۍ الرټ جاری کړی چې ورسره هیواد کې د منځنۍ او غریزو سیمو په ځینو برخو کې د وچکالۍ مخنیوی ممکن شوی. بل اړخ ته پېښور کې د زری پوهنتون اوبو د وسیلې مدیریت یا واټر ریسورسز منیجمنټ څانګې پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر زبیر خان بیا مشال ریډیو ته وویل د موسمي بدلون د چیلنجونو سره ټوله نړۍ مخ ده، خو زیاد اغیزی په ایشی هیوادونو مخې ته راځي ځکه پاکستان هم له دې وجې د مختلف قسمه ستونزو ښکار دی. نوموړي زیاته کړه د ماحول خیچنوالي زیاتېږي کوم چې دغه هیواد کې د بارانونو د کمی وجه ګڼل کیږي.
یو دا چې لکه بارونه چې کوم شوي وو د هغې بارون کمی وجنه چې دي واقعي باقي ابهي ذخیرې چې دي زموږ هغې منه ډېر غټ اثر غورځېدلی دی او هغه خالي شوي دي، خپل آخري حد ته رسېدلي دي. دریابونو کې هم اوبه کمی دي، د دې وجنه چې دي نهرونه چې دي دریابونو نه یا د ابهي ذخیر چې کوم دي ډیمونه دي هغې نه وتي دي، نو نهرونو کې هم اوبه کمی دي. هغې اثرات چې دي اوس موجوده چې دي د غنمو فصل دی هغې باندې غورځېدلی دی. دې نه علاوه چې کوم باراني علاقه دي هغې کې چې کوم فصلونه لپاره چې غنمو کرلونه نومبر کې دغه ته د اوبو ضرورت وي، نو بارانی علاقو کې جنوبی خیبر پختونخوا څنګه طرف علاقې دي هغه کې چې دي چې کوم ځای نهري نظام نشته دی فصلونو ته اوبه نشو ملاو، نو هغې وجه نه دا وشوه چې فصلونه چې دي بعضې ځینو کې بیخي چا کرلي نه دي او که کرلي شوي دي نو هغه ډېر کمزوري دي.
ډاکټر زبیر خان زیاته کړه موجوده صورتحال کې په کرکلي د موسمي اثراتو کمولو لپاره غوره کړنلاره ټاکل اړین دي.
اوس بارانونه خو وشو، خو اوس چېرته چې فصل نه دی کرلی شوی نو هلته کې هغې ظاهر خبره بیا پیداوار هم نشته دی، یا شروع کې چې کوم اوبه نه دي ورته ملاو شوی نو هغې اثرات اوس په هغې باندې به خامخا ظاهرېږي. بله دا ده چې دا دریابونو کې به اوبه هغه وخت زیاتېږي چې کله لږه ګرمي شي او موسم درجه حرارت لږ زیات شي، نو هغې سره به دا شمال کې غرونو باندې به واورې ولیکېدل شروع شي او واورې چې ولیکېدل شروع شي نو هغې سره به دریابونو کې اوبه روانې شي، نو هغه به بیا چې دي دا ذخایر به هم ډکوي او دې سره به چې دي دریابونو کې اوبه
د موسمیاتو محکمې په خپل راپور کې ویلي د هیواد میدانی علاقو کې د ضرورت مطابق بارانونه نه دي شوي چې په نتیجه کې د 2023 کال ستمبر د لومړۍ نه تر 15 جنوري د معمول نه 30% کم بارانونه ریکارډ شوي چې ورسره د خشکسالۍ اندېښنې سیوا شوي. خو د اقلیمي بدلون څارونکي وایي چې د بارانونو پر وخت که د اوبو زیرمه کولو مناسب انتظام وکړل شي نو تر ډیره حده به په دې ستونزه قابو موندل ممکن شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لنډو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیډیو د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او اندېښنه خبرلی چې د امریکایي امداد له کمیدو سره نړۍ کې د ټی بی یا نری رنز د مخنیوي هڅو ته د زیان رسیدو امکان دی. د ډبلیو ایچ او یو تازه رپورت کې ویلي شوي دي چې په نړۍ کې هر کال د ټی بی رنز له وجې 15 لک خلک مړه کیږي. په دې رپورت کې همداراز ویل شوي دي چې په وخت د تشخیص او درملنې په نتیجه کې له 2000 کال راهیسې د یو کم 80 میلیونه خلکو ژوند بچ کړل شوی دی. د صحت د چارواکو چارواکو په وینا پاکستان د ٹی بی د سیاتو کیسونو والا ملکونو په فهرست کې په پنځم نمبر دی چې پکې د ٹی بی د تصدیق شوو ټولو کیسونو شمیر شاوخه شپږ لکه دی. په خیبر پختونخوا کې د ٹی بی کنټرول د پروګرام مشر ډاکټر مدثر شهزاد بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د امریکایي امداد کمېدو له وجې دا شمیر زیاتې دی هم شي. په دې اړه د خالد نیاز دا رپورټ اورو.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مد کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کېدونکې امریکایي امداد کنګل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 100,000 پورې تنان د ټی بی رنس کار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولای شي. نوموړی وایي د سوبی هر ضلع کې د ټی بی د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شهزاد وایي د ټی بی مخنیوي لپاره صوبایي حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټی بی رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول خو فلال د یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. او مین زمونږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فند دی چې کوم ډونر دی نو هغه ګلوبل فند ته بیا ډبلیو ایچ او یو سیټ دا ټول فاندنګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی په پروجیکټس پر اثر پرېوزي ځکه چې دا اے ڈی پی هم دا لکه دا گورنمنٹ پی سی ون هم دی زمونږ او ڈونر فنڈیڈ هم دی. نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کیږي یا کمیږي نو په پروجیکټس پر اثر خامخا راځي.
د پیښور ناهید کال 2020 رښتم کې د ټی بی رنس کار شوی و. دا وایي که څه هم د ټی بی علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولی د بیماری دورانی صحت ته ډیر نقصان رسیدلې. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټی بی معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي.
د ټی بی لا علاج مرض نه دی علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج وکړو چې کم چې فری دی پاغي اس خرچه ناراضي زه چا اور زر بر سره هر دو هفته بعد په زما مکمل انویسټیګیشن کې دی. انویسټیګیشن کې زما ای جی بی لکه پوری سی بی سی ټیسټ په زما کې دو بر سره د چیسټ ایکس رم هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې د دې امپروومنت طرف ته ایکس را روانه ده. کو نه تیر د دو هفته ایکس را به دی ایکس ری سره کمپیر کولا نو کتا سوچا کې انداسې علامات وی چې هغه ټوهي وینه غورځي سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډیر تبدیلی ګوري وزن کمیږي نظر ته زره د خپل ټی بی ټیسټ کې.
د ډاکټر مدثر شهزاد په وینا د ټی بی دوه قسمونه دي چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتي ټی بی ویلې شي. دی وایي د ساده ټی بی علاج پک میاشتې ولی د مزاحمتی ٹی بی علاج دورانیه اوګدوی. ډاکټر مدثر شهزاد وای پاکستان تا کال 2013 پوری دارنس د هیوادنا ختمولو هدف ورکړل شوی دی د کومې د پاره چې د صحت محکمې خپل هڅو ته دوام ورکړي باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری د غکړې دی چې موږ به دا ټی بی د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو موږ لګیا یو خپل کوشش نه کوو چې دا هدف موږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي او ته دا سیمټمز وي څوک ټوخیږي چا وزن کمیږي یا داسې وي دو هفتو نه زیات یا دوه هفته یا دوه هفتو نه زیات دا سیمټمز په چا کې وي نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي خپل انویسټیګیشن دی کې خپل ټریټمنټ دی هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دي نو اراؤنډ 40 دي 35 نه والا 40 پورې کیمپس دي چې هر کیمپ کې موږ خپل کسان دي خپل امپلایز دي او لګیا دي سکریننګ کوي او ټریټمنټ سروسز ورکوي.
د صحت نړیوالې ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فند کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینې کولی شي چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکو دي زنې لند خبرونه دادي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي دي چې دوی به د مارش په تیشتمه د حکومت د اغو اقداماتو خلاف لانګ مارش کوي چې پکې بلوچانو په سانګړې توګه خزي سربل کیږي. نوموړي د مارچ په شپږشتمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به د لانګ مارچ د وډ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شو بلوچ ښځو په اړه زیاته کړې چې دوی د خپل خصوص سپکاوی نه مني. دغه سی بل خبر بیا داري چې د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د مارچ په شپږشتمه ناپیژندو وسلوالو په پوځي پوسټ برید کړي چې پکې دوه پوځیان وشل شوي دي. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي داریو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د مارچ په شپږشتمه مشال لړیو تول چې په درابن ګرا خانوالې سیمه کې په پوځي پوسټ په برید کې درې پوځیان زخمیان شوي هم دي. د پیښې سیمه واري لا چا نه ده منلې. دغه سی بل خبر بیا دادي چې د اسلام آباد عدالت خبریال وحید مراد په دوه ورځو جسمانی ریمانډ جیل ته لیږلې ده. د پاکستان ډان او دی نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ په شپږشتمه وفاقي تحقیقاتي ادارې وحید مراد اسلام آباد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت د انټرنیټي جرمونو د قانون لاندې هغه په ټولنیزو شبکو د ویره خپرونکو موادو د خپرولو په تور د دوه ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ جیل ته ولیږه. دا اوریدونکو ځنې لنډ خبرونه اوس وخت شوه دي د 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د وسلوالو په زیاتیدونکو بریدونو حکومتي کړنلارې او د اولس په اندېښنو باندې خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه داوود خټک دی.
د مشال ترڼا لاندې
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ریډیو په بحث کې ستاسو کوربه يم. د نن ورځې د بحث موضوع په پاکستان کې امنیتي حالات او د اولس په ژوند د اغې اغېز دي. د نن ورځې په بحث کې را سره له اسلام آباد خبريال او شنون کې طاهر خان صاحب او له پېښور خبريال او شنون کې لحاظ علي صاحب برخه اخلي. تاسو دواړو ملمنو ته خراج لاسوې
ډېره زیاته مهرباني جی.
د فبروري د میاشتې د انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ پیس سټډیز یعنی د شخړو او امنیت د سیړنیز مرکز د راپور مطابق په پاکستان کې یو سل یو کم اتیا حمله تر سره شوې دي. په دې حملو کې سباندې سل کسا وژل شوې دي او دغه سي یو سل او شل کسان په دې کې ژوبل شوې دي. په وژل شو او ژوبل شو کسانو کې زیاتره امنیتی سرتیری یا پولیس والا دي. د مارچ د میاشتې د یو راپور مطابق په اولو درې اونیو کې نږدې اتیا حملې تر سره شوې دي او عام خلک یا شنون کی ګمان کوي چې دا حالات مخ په خرابېدو دي. لکه څنګه چې ما په سر کې وی موضوع د عام خلکو په ژوند باندې د دې اثرات سدي. همدا پښتنه په اسلام آباد کې طاهر خان صاحب مخې تقدم. طاهر خان صاحب حمله چې همدغه سي زیاتیږي او د دې سره کته سو ګورې نو د خلکو اعتبار په ریاست باندې کمیږي. تاسو څه فکر کوئ خلک تاسو چې خلکو سره ملاويږي وینه کینه چارواکو سره خبرې کوي سو وجد دی بارک
ډیر مننه. سلام تاسو ته لحاظ ته او دغه رنګ تاسو کتونکو ته مخکې به دومره زیات چې د حالت وو نو نه به د میډیا د رسنۍ ډیر توجه وو او نه به باس کې د خبر پښتونخوا بلوچستان کې به مشکل وو نو هغه ځای پورې به شیان محدود وو. ټلویزیوني چینلونو دا موضوع هېره کړې وه خو اوس چې زه ګورم دا موضوع د باسونو یو مهم موضوع وی باسونو کې او ټلویزیوني چینلونو نه زګورم چې ډیر زیات توجه ورکړي. هر ورځ په دې موضوع باندې باس وی د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان او بیا او افغانستان سره کرنا کړی چې لانجوي نو یو وار بیا دا مسله ډیره تازه شو. معنی او مطلب لکه هغه معنی ته دا مخستی شي خلک اوس تشویش لري چې تشویش لري نو ځکه دا موضوع یو وار بیا توده شو او اسلام آباد کزنه سیم سره دی چې اسلام آباد نسبتا د پاکستان یو پرم نه خار دی او ډیر مشکلات پکې نشته. لیکن اوس دغه شیان د خیبر پختونخوا او د بلوچستان حالات په اسلام آباد کې محسوسيږي اور ځکه باس وی کوم دفترو کې موږ ناس یو لکه تاسو وی چې کله لکه دلته نن سبا پاکستان کې روایت دی افطار پاټیان وی الته چلاړ شي هم دا یو موضوع ده سبا کیږي ولې دا کارو شو ولې مخه نشي ولې کېده بنو کې څنګه وسلوال کین تورغلل پلانډیا ته څنګه لاړل او افغانستان کې خلکو ویل چې جنگ ختم شي دلته هم ختم شي دا اوس د دې ټولنې کاغذ اسلام آباد دی، کاغذ اسلام آباد د بهر یو خار دی، دا یو باس دی. او اندېښنه دا ده چې که دا دغه رنګ روانه وي دا او مخې نه نیول کېږي، تشدد پېښې داسې وي، افغانستان سره حالت نه ښه کېږي، ټي ټي پي مضبوطه شوه، بلوچان مضبوط شول، ټرین اغوا شو، خلک اغوا شو، نو البته ستاسو پوښتنه کې بله چېره تاسو خپله بدل کې د حکومتونو خبره وکړه، څومره چې مسله پیچلې شوه، پیچیده شوه، جدي هغه رنګ او سنجیدګۍ سره نه اخیستل کېږي. په دې موضوع تر اوسه پورې یو نظر نه، یو موقع سره چې دې حل طرف ته څنګه لاړ شو.
صحیح طارق صاحب، همدغه موضوع ته هم په راتلونکي پوښتنه کې تاسو سره راځم، او دا به هم موږ په دې باندې خبرې کوو چې حکومت څه فکر لري. خو لکه څنګه چې ما په سر کې ویل، لحاظ صاحب تاسو په پیښور کې او په حالاتو باندې تاسو نظر هم لري، عام سړی څه فکر کوي چې دا ولې او څه بکی؟
ډیره زیاته مهرباني داود خټک صاحب، تاسو چې دلته وی او د دیزی طاهر خان صاحب، تاسو دوانو د دیزی د حالاتو ډیر د نږدې نه مقتلې دي. په خیبر پختونخوا کې د کال 2008 اوم کې چې کومه ترهګری شروع شوه، او هغه خاص کر د 2014-15 پورې، نو په دغه ترهګری کې بازارونه پنخه کېدل، عوامي ځایونه پنخه کېدل، جنازې پنخه کېدلې، د خودکش حملو مرکز عوامي مقامات، او د دغه تاو یا د دغه تودواله دا عوامو ډیر د نږدې نه محسوسو. د دې وجه نه د دغه دماکو یا د دغه ترهګری چې کوم وا، نو دا غي نیخ په نیغه اثر د خلکو په کورونو، د خلکو په ژوند باندې. دی وخت کې کوم وګورو د کال 2019 شلم نه د ترهګرو لخوا چې کومه سټریټیجی ډیولپ شوې ده، هغه د عوامي مقاماتو په ځای باندې فورسز پناه کول دي. یعنی دی وخت کې کوم وګورو خودکش حمله کیږي، دا نه چې نه کیږي، دا هغه ځینې ټارګټ کیږي کوم ځای کې چې پولیس ولاړی. دې وخت کې د کال 2021-22 نه په خیبر پختونخوا کې ټارګټ کیلینګ شره ډیره زیاته شوې ده، او دا ټارګټ کیلینګ عام خلکو په ځای باندې زیاتره پولیس او د قانون نافذ کوونکو ادارو خلک وجلې کیږي. په 2023 کې به تاسو کتلې د ډی ټی پی لخوا دا بیان جاری کړل شو چې موږ به هغه فورسز په نخښه کو خو دې کې چې هغه کورونو ته ملاړ شي، او تاسو صرف د 13 هفتې کې وګورئ نو په لکی مروت، بنو، کرک، ډیر اسماعیل خان او پټان کې نه داسې پولیس اهلکار ټارګټ کړی شوی دي کوم چې په چټۍ کورونو ته راغلی. نو د دې هغه تریخواله یا د دې هغه تودواله صرف هغه کور خو محسوسی، خو په عوامي توګه چې څنګه تودواله د کال 2014-15 هغه تودواله یا هغه تریخواله عام سړی اوس هم محسوسی، ځکه چې په لومبی چې کوم فیس تیر شو د 15-16 پورې، نو په هغه کې نیخ پنیغه خلکو تاسو ته پته ده د هغوی لخکر جوړ شوی، هغه لخکر په نخښه کړی شوی، دې وخت کې هغه سیز نشته دی. نو د دې وجه نه هغه اثر دا نه چې کومنګ دا مړو شمیره وګورو، د پولیسو د مرګو شمیره وګورو، نو دا د 2014-14 نه هم سیوا شوی ده. خو د بده مرغه دې وخت کې د ترهګرۍ چې کومه ډاینامکس دی یا د کوم داغې تودوال یا غاړه خونه دي، هغه داغې نه لږ بدل.
لحاظ صاحب، ستاسو مطلب دا دی چې اول یعنی کله چې په اتم، نهم، لسم یا داسې 14-15 کې د وسلوالو چې کوم حملې کېدي، په هغې کې به عام ځایونه هم په نخښه کېدل، لکه بازارونه به په نخښه کېدل، په جوماتونو کې هم حملې شوي. اوس وسلوال
داود خټک صاحب، تاسو وګورئ خیبر بازار دماکه دغه وخت ده، پیپل منډی دماکه دغه وخت ده، د آرمی پبلک سکول واقع دغه وخت ده، تاسو ته پته ده درې د جمعات دننه دماکه دغه وخت، کله چې هلری کلینټر دلته راتله، دا که تاسو کدلې جرګې چې کوم نخه کېدلې هغه هم په دغه وخت کې شوي. اوس تاسو وګورئ دی وخت کې د پولیسو چې څومره شوی دی، یعنی زه صرف تاسو دی وخت کې وایم، تقریبا تر دې وخته پورې په خیبر پختونخوا کې په اولنو دریو میاشتو کې تقریبا د 30 نه زیات پولیس اهلکار وجلې شوي، او په 30 واړو ټول پولیس اهلکار چې کوم په ټارګټ کې لیکل شوی دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګولای شئ چې دې وخت کې د ترهګرۍ هغه ډاینامکس چې کوم د عوامي مقامات په ځای باندې د ټارګټ کې لیکل دلاره شو.
صحیح، او د دې ترشا یو ستراتیژي ښکاری، د دې ترشا د وسلوالو طاهر خان صاحب د بوختنه تاسو ته مخې ته کېدم. خو لغه وړاندې مونږ ورزو پیښور ته، او زمونږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د یو څو کسانو سره خبرې کړې دي چې د دې اوسنیو حالاتو په باره کې
اغي سوي نو زب خپل همکار ته ويم چې کم خبرې چې وسیم سجاد کړی غته استا در اوخی او در واوري
بل نو خپل د مردان حالت ډیر انسیکیور دي نن سبا ډیر زاس نیټینګ سٹارټ دی شوکه سٹارټ هری ډاکه سٹارټ شي وی زادي روزمره چې کم دی په اخبار کې مرادي په سوشل میډیا مرادي لوکل کم سره په مردان کې خواوشا نو موږ دته کې حالات ډیر تشويشناک دي نن سبا دای په وجه باندې چې نو نوځګر کو چې نو علاقو کې چې کم دی معلوماتونه او تبوسونه او کوچانا ځان خبر کو بل د خپل اسمیجنګ سٹارټ دی ارزه کې چې کمپنی ډز سٹارټ دی د بل او دلته یو سړی وشته دی د چاډو چوک لګي اوس دی روزه کې او دا کیم په کار ټایم کې گیا نو موږ دا غینا ټینشن کیو چې کور روز په ځان باندې آیت کورسي وایو
چې کدا مردان خبر دا خبر پښتونخوا دویم لیخار دی دل د پدی روزه کې کټ اخوا دی کټ د دکان مخه ته پروت دی پاغه باندې پینځه مړیو شو په بوخړ باندې زما نمبر دی د وبو او بل نم کسرا دی پاغه باندې ځکیږي پینځه شپک تنه وجلی کیږي نو ار سړی داسې حالات جوړی چې ان سکه ورزان پیل کوي نو ار سړی د ځان باندې روز مخشر پرم باندې د ځان غم کوي او د نورو د غمونه بالکل ځان یو طرف تکړه دي نو حالات خدا سي روان دي ضرور نن سبا سم پټ نه پاتې کیږي د سوشل میډیا دور دی د سوشل میډیا دور دی وزیرستان یا بلوچستان داغه چې کوم حالات دی بم دماکی د شتګردی د یا نور مسلې دي داغه موږ ټول یوازې پاکستان خلق نه نور د دنیا ټول مخلوق چې نو هغه ټول خبري غیري خبر وترونه چې کوم حالات په پاکستان کې یا په بلوچستان کې یا چې په خیبر پختونخوا کې کوم روان دي دلته بدامنی دلته ما امن امان نشته دی دلته بدامنی دا او دلته بدامنی نور حالات تاسو ټول نه او بل خبره ده چې زمونږ کوم مین میډیا دا لکه کوم نېشنل میډیا چې د پاکستان او نېشنل میډیا چې کومه ده نو هغه دا نشو کوي او نور سوشل میډیا فیسبوک باندې یا ټویټر باندې یا په واتس اپ باندې یا یوټیوب باندې دا ټول شیر کیږي دا هر سړی ګوري یوازې پاکستان خلک نه دا ټول دنیا خلک دا هر څه ګوري په دې هغه باندې
دا لکه څنګه ماوی چې په پیښور کې خو په پیښور کې هم موږ خلکو سره خبرې کړې دا خبرې چې موږ تاسو درواوروي دا د مردان وی او دلته ز باید دا هم ویم چې نن سهار چې موږ د دې بحث لپاره تیارې نیو نو موږ د خیبر پښتونخوا حکومت ویان او یو وزیر ته بیا بیا باندې ټلیفونونه وکړه چې موږ سره په دې بحث کې حاضر شي او اغي هم خپل نظر ورکړي خو د سم مصروفیاتو په وجه باندې اغي و نه کړې شو چې موږ سره دلته راشي البته لدین وړاندې د پاکستان د پوز ویان یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې ویلی وو چې دی مکمل کوشش کوي او د ورځې په حساب سره دی په سلګونو عملیات کوي چې په دغه حالاتو باندې کابو بیا مومي نو دغه د حکومت دریز چې دا موږ تاسو ته وړاندې کو طاهر خان صاحب دا خبرې تاسو واورې دي دا هغه خلک دي چې دا د خار د کلو د بانډو د خلک د ورځې په حساب سره خپل کاروبار کوي او دی وای چې نه یوازې دا چې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي بلکې عام هم د خلکو په دشمنیو کې هم خلک یو بل اوژنی او بس خبره ختم شي دا حالت روان وي آیا دا د ریاست د پاره د فکر یو لمحه نه ده چې خلک نه یوازې دا چې وسلوالو ګروپونو ټوپک په لاس کې اخیستري او د حکومت ریډ چیلنج کوي بلکې عام خلک هم پکلو او باندو کې د حالت تر رسیدلی دب کیږي سر
کیږي بس دا خو یو مشکل سوال دی او جواب ممکن دی چې چا سره باندې ویزه کا د ریاست پالیسی هغه جنگ کول دی وسوالو ډلو سره او ګوره نو چې ته وسره جنگ کې هغه هم جنگ ته تیار دی او کوم وګورو نسبتا وسوالو ډلې کوي شوی دی د ماضی په نسبت تاسو ګوره دا اول ځل دی چې ٹی ٹی پی د پسرلی عملیات اعلان کړی دي مازی د طالبانو په تیر دریو کالو کې دا نو شوې ده افغان طالبانو د حکومت کې اول زړه یو
دا الخندق په نوم سره تاسو یادوې کنه
اوندا سدا نو وګوره د لحاظ سره بلګز اختلاف کوم هغه بخپه کې ګرنه نه ځکه چې زمونږ جرنالست ملګریم دی اوس وصله اوس خلک چې دی اولس هغه نسبتا خبرګون خي رد عمل خي تاسو وګوره په بنو کې چې کله د حمله کې دی او دوه دریو نه هفته وړاندې او وسوالو اول چې کوم یعنی ځانمرګي بریده کوم کی بریده کو خپل چون کی مواد اگر 14 نو کړه نو داغه رستو چې سونه تلفات وو جان زیانو نو دیا لس پکې عام خلکو او زیات کورونه ویجاړ شي امارتونه ویجاړ شي په جان خو چې داغه 15 یا شپک کسان رستو بیا په رپورت کې نه هو ذکر وشو او ګوره د پاسونو د روایت په خوانو هم په سواد کې تاسو وګوره سونه مشکلات پارځي کو خو چې کله پاسوات کې بیا په اکتوبر کې غالبا 2023 کال کې طالبان راخاره شول
نو په سواد کې پاسون شروع شو. نو پاسون به څنګه و؟ نو ټول سواد به راته هغه د پاسونونو والا شی شروع شو په بنو کې په یو ځای د خلکو دا پاسون دا ښایي چې خلک په دې باندې تنگ دي، نه یوازې د وسله والو نه، د پاسون پیغام فوج ته هم وو. دا تیر ورځ چې فوجانو یو دوه ورځې وړاندې ډزې وکړې او هلته پکې یو ځایي ځوان ووژل شو، فوج سره به خپل دلیل وي، لیکن خلک د فوج هغه دلیل سره نه وو. نو پرون تاسو به کتلی چې هلته اړتان مو نو د خلک اوس ځکه رد عمل کوي چې په دې جنگ کې تاسو وګورئ د 2001 نه چې امریکا سره پاکستان کله ملګری شوي دي او دلته بیا دا شیان شروع شوي دي، نو زیات عام خلک متاثر شوي دي په دې جنگ کې. هغه د دواړو د لاسه هغه تاسو وګورئ چې کله صحافیان څومره پنه خشول چې کله جنگ شروع شو، قبایلي مشران، نو عام خلک متاثر شوي دي زیات، او د عام خلکو هغه خپل رد عمل کوي او خپل اظهار کوي.
طاهر خان صاحب، ام دغه پختنې ترازو چې دی خو اظهار کوي، خلک اظهار کوي، او لکه څنګه چې لحاظ سی بوې چې وسلوال اوس اغي خپل ستراتیژي بدل کړی دا، او په زید دی چې اغي عام خلک په نخه کې اغي د ریاست نخې، یعنی د ریاست چې کوم د طاقت نخې دی، پولیس شو، فوج شو، هغه په نخه کوي. لنډ پختنه زما دادا چې د دې سره به آیا په عوامو کې د ریاست د ریټ چکم اغا سوچ وی فکر وی اغي ته بسومره نقصان رسیږي؟ اغي بس فکر کوي چې دا ریاست طاقت چرته پروت دی، آیا د اسلوالي ډلې سره دی کنه اغه د ریاست سره دی؟
دا 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 خبر خو درسته ده، له هغه چې د ټي ټي پی او د نورو اسلوالو ډلو اغه پالیسی حکمت عملی اخو بدل شوی ده. دا خبر درسته چې اغي فولس فوجان او اغي سره ریټایر خلک هم دي اغه پنهخه کوي، دا خبر خو درسته، لیکن بیا هم د دې جنگ نه عام خلک ډیر متاثر کیږي او خپل اظهار اوس کوي. تاسو چې کوم خبر وکړه د حکومت ریټ او خلک دا پوښتنه کوي چې څنګه وسلوال راشي او ګوره د بنو حمله، ځکه زه بار بار مثال ورکوم، تازه حمله چې په خپل باندې د فوج بیان کې بیا د اومندل شو چې شپاړس کسان راغلي، نو شپاړس کسان سره د گاډو راځي، د وسلې راځي، او بنو خو تاسو تلې اعظم تلې وا موږ د اسنه څنګه سبق ویلې بنو باندې بتلاتو، یو ورکوټ خار دی، تنگ سړکونه دي، او ډیر مشکل وي د یو دغه رنګ ګروپ ته پاره چې هغه هدف ته ځان رسي، لیکن ځکه خلک پخت خو پاکستان کې یو بدقسمتي دادا چې حمله وشي نو د فوج بیان خلک راوخلي، میډیا او د وسلوالو بیان خو ډیر کم خلک راوالي، خلک په دې باندې باس نه کوي چې څنګه ولې سکیورټي لیفس وو، ولې امنیتی ادارې ناکامه شوې. تاسو ګورئ
مهمه پوښتنه ده طاهر خان صاحب،
د بلوچستان بس درې سکندونو کې د بلوچستان ته خچو شو د اورګاډي، نو دا خلک مختن اوسم کوي چې څنګه د اتیاونه تر سلو پورې وسلوال راځي، د یو اورګاډي په پټره باندې په ټریک باندې هغه ودریږي، ستا ګاډي ودری هغه کې پېزسته او شاوخوا کسان غیر غمال کوي، نو ایجنسی چرته وي، ستا نگرانی نظام چرته وي، نو د خلکو نه ستاسو د رټ خبر کوي، خلک د رټ باندې ډیر زیات ناهیلي دي.
د بحث په دې اخیری برخه کې به همدغه پښتنه مونږ تاسو رسیدو له حساب تاسو چې څنګه ذکر وکړو، د خلکو کاروبارونه هم خراب شوی د حالاتو لوجنه، او که د تیرو یو سو میاشتو حالات مونږ ګورو نو په یورپی هیوادونو کې چې د سمندر د لارې کم خلک یو سو کیشته ډوبی شوی، داسې حالات مخې ته راغلي، په هغه کې د پاکستانیانو شمیر هم خډیر زیاتو، یعنی یو ځای کې سلویخت خلک دی، مطلب دا دی چې روزګارونه نشته دي، خلک خاص کر ځوانان دي په تیښته باندې مجبور شوی، یو خو امنیتی حالات دي بل خو دادی. ستاسو په نظر کې سب کیږي؟
خټک صاحب، طاهر خان صاحب زما استاد ته یقیني خبر کوم، زه خبر لیکل ما راغوی نزد کړی دي، دا څنګه لګیا یو من دوانه په خبر کې سحر کې به ما داغه نه دا د اوسی او د ویو دا دغه زده کړو ډیر دغه سره هغه زوس په دا منه ما داغه دا په ما احسان دی، او دا څه چې وایو دی په وینا کې هم دا یو لوی حساب کتاب دی. وختي نه یو لګ د کوم د دوانه پښتنو لپاره شمه یو ته پوس دا دی چې خلک اوس پاسون کوي پاسي، نو خلک پاسون د ریاستی ادارو خلاف کوي، د ریاستی ادارو متعلق کوي.
دا تاسو مهمه پوښتنه
وکړه، وسلوال ډلو نه ډیر کم دي، بلکې خلک تاسو دغه مقبول ناره چې وګورئ نو هغه د ریاستی ادارو نه دي، مطلب پر ریاستی ادارو باندې هغه سوال پورته کی. بلکې تاسو وګورئ خټک صاحب د 2001 نه د 2014 پورې ریاستی ادارو چې سویل قوم منل،
اوس چې ریاستي ادارې سوي قوم په هغه سوال چې دا څه تاسو څه ده دا هغه د زول او د اوس یو اختلاف چې کوم زه تاسو کوم ادا دي تاسو چې کوم د پروګرام د سوال د برخه ده ادا ده چې مسله دا ده چې دی وخت په پاکستان کې زمنګ د کال 2000 درشتم د مردم شماره مطابق شپیتو فیصد نه زیات ځوانان دي زمنګ سره د سرمایه‌کاری مواقع د نش برابر دي زمنګا برآمداتو شر کمیږي مسلسل تاسو وګورئ منګ سره نوې د خیبر پختونخوا کې صرف تاسو ته پخوانه هم دلته غټه کارخانه نه ودلته چې څومره دي دا میډیم لیول انډستری دا یا سمال لیول انډستری دا دلته یو هم تاسو وګورئ د موټرو کارخانه نشته یو هم غټه ټیکسټایل کارخانه نشته ده نو د هغې لپاره خلکو سره اوس تعلیمونه کړي دي ډیګری هغستې دي خلق وی چې څوک نو څو وخت کې د روزګار د لپاره خلیجی مالکو دغه د خلیجی مالکو هغه شر چې کوم د اوس کما شوې ده یورپی ملکونو ته زیید یو روښانه مستقبل لپاره نو تاسو پته ده تاسو په خپل په دغه یورپ کې ناس یې ډیر د نږدې نه ګوري هغه هم ډیر سیزونه بدل کړی دي د هغې د وجه نه د کشتو د لارې نور دا ډونکی چوتو په دې لار باندې دا خلق زی او د ایران د لارې د ترکیه د لارې دغه ملکونو ته د تلو کوشش کوي بېشکه پدې کې پسونو خلک چې کوم دی د کالی هغمري او دا غوې وجه دارا چې په پاکستان کې انډستری شته دی نه خټک سپ چې دی وخت کې خلک د کمسی سره مخ دی هغه امنیت سره دی خلک اول پښتنه کوي چې سر مې بچي بیا بخیټې له روټۍ وروړم نو دی وخت چې د چالک سر بچي هغه روټۍ ګټلو د پاره هغه ته پته راځي په دې ملک سنشت لري نو د ملک د وتو د پاره هغه د قسمه کوشش کوي دیو جنا پراتون کې وخت کې بعد زمنګ غټ نارې په انتخاباتو کې د خلکو د روزګار داسې وي چې خلکو د پر روزګار د پر د سرمایه‌کاری د پر موقع اموارول دي دی وخت کې په دمرغه ریاست د ریاست ادارې هغه هم په یو څه باندې ځان یو قسم لا داغه سهارا لی چې د امنیت صورتحال نه دی قوم نور دیتا تیار نه دی او تاسو وګورئ د سیاسي جماعتونو نه د ریاستی ادارونه زمنګ ځوان کول بیزار شوی دا غوی په خبره باندې
لهسه تاسو ډیره مهمه نکته راپورته کی او زه غواړم چې په د پروګرام په دی اخیری برخه کې کله چې موږ د ریاست یا د حکومت کردار ته راځو نو هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړو تاسو مهمه خبره دا وکړه چې اول به خلکو د وسلوالو په ضد باندې جرګې کولې بیا به لشکری جوړوي بیا به داغي په ضد اوس چې پاسون کیږي نو په پاسون کې اول نارا د ریاست کیږي زب د کتونکو او اوریدونکو لپاره بیا هم اویم چې هم نن مونږ بار بار باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ټلیفونونه کړی دي چې مونږ سره د حکومت یو نمائنده راشي خو د اغي د مصروفیاتو د وجه نه ندی راغلی او اغه د حکومت بیان دی چې دی وای چې مونږ کوشش کوو بلکې اوس خو د خیبر پښتونخوا حکومت اوس وسویلی دي چې مونږ اوس پولیسو ته دا کار ورکو چې اغه د وسلوالو په ضد باندې یو مبارزه ته تیار شي یا د دې په ضد باندې د خلکو امنیت ساتلو ته د پولیسو خو په دې باندې دی نه دی تیار شوی چې کنه د فوزی اپریشن اجازه ورکړي علی امین ګنڈاپور چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی اوس سی یو ټی وی مرکه کې ویلی چې دی په صوبه کې د بل فوزی اپریشن اجازه نشي ورکولې لکه څنګه چې ما په شروع کې وی ما چې مونږ په پیښور کې خبرې کړې وي خو تاسو د مردان خبرې واوریدي اوس تاسو بیا یو پیښور ته د مردان خبرې زمونږ خبريال عظمت علی شاه ریکارډ کړې وي اوس زو پیښور ته او په پیښور کې دا خبرې زمونږ خبريال وسیم سجاد ریکارډ کړې دي
چې بي کې کې نن سوالات ډېر زیات خراب دي چې دیسره ټارګټ کلینګ روان دي او سټیلینګ زیات روان دي موبایلینګ سټیلینګ او غلاګانی شو کې روان دي علماش کرام شهیدان کېږي بکې خو موږ غواړو چې امن راشي
امن بس سار د کور راوځو بیا هر سړی په یره کې یار ما خام به کور ته یا ژوندیزو یا بنزو امن به خنشته دي هر ځای حالات خراب دي او بل ګرانی ډېر زیاته مهنګایي ده کارون هم نشته ده کارونو حالات وسره خراب دي سوق بازارونو ته نه راوځي رش نه جوړي دغه وجه هر څه حالات خراب دي دلته یو زیاده هیڅ چا کار نشته ده
نو اوریدونکو دا د پیښور نه تاسو د عام خلکو خبري واوریدي طاهر خان سي لکه څنګه چې ما وی حکومتي نمائندګانو ته مونږ بیا بیا ټلیفون نه کړی خو ظاهر ده یا به مصروفیت لري دغه د وجه نه دي مونږ سره نه دي حاضر شوی البته دي بیانونه جاری کړي لکه څنګه چې د بلوچستان دا واقعیا او شو بیا یو یعنی د بندو دروازو ترشا د پارلیمان غړو ته د فوز مشرانو بریفینګ ورکړه دا غي هم سنس خبري بهر راوتی دي چې دی ویل چې مونږ به د دې په ضد عملیات کوو
تاسو په اسلام آباد کې ناست یې، د دې چارواکو سره تاسو ملاقاتونه هم کیږي، یعنی څه خبرې درته ښکارو کی، څه خبرې درته وایي چې یاردا پټې کوو، تاسو د دین څه الهام اخلي چې په دې اوسنی حالاتو کې لکه څنګه چې مونږ ذکر وکړو زمونږ په دې خبرو کې دا خبره راغله چې د خلکو هغه اعتماد چې پر ریاست دی هغه ورځ په ورځ باندې خرابېږي لګیا ده. د دې حالاتو سره تاسو څه فکر کوئ؟ حکومت ته د دې احساس شته او د دې لپاره کومه ستراتیجي حکومت تیاری په هغه باندې څه کار کوي کنه؟
ګورم چې وګورو نو حکومت یو ډیره مؤثره ستراتیجي حکمت عملی بالکل نشته او نه ګمان کوم چې د دې په ذهن کې بدا وي. تاسو ته یاد یو ګورئ د ټول نه بنیادی شی هغه یو موقف ته په دې شیانو باندې او سیاسي ډلې یو په یو پیج باندې په یو ځای کول پکار دي. تاسو ته وګورئ چې کله ان کیمرا اجلاس وو د قومي اسمبلی په پارلیمان کې د فوج مشر او د انټیلیجنس مشران ورغلي وو نو تحریک انصاف په تلا نه لکه تحریک انصاف غوښتنه وې هغه سیاسي غوښتنه وې لیکن دایي غوښتنه وې نو حکومت هم لکه
تحریک انصاف زما خیال دی چې طاهر خان صاحب دی غوښتنه کړې وه چې عمران خان ته اجازه ورکړي چې دلته راشي، حکومت اجازه ورکړه.
اول دا غوښتنه کړې وه لیکن بلکې بل غوښتنه دا وه چې هغه ته اجازه دی لورکي مشرانو له چې دوی لاړ شي عمران خان سره وویني او د دې ان کیمرا اجلاس چې دی چې پټو دروازو شاته چې میډیا به نه و هغه مشورې وکړي نو حکومت لږ لچکونه خو او ملاقات په هغه روز باندې شو خود شپې وشو لکه بغیر پی ٹی آئی نه خو اجلاس اولو شو مانا دادا چې کوم مسلې حل کړي نو حکومت به ځنې شیانو کې نرمي خایي یو بل د حکومت زما نظرداري کمزوري دادا چې حکومت په ډېر
شیانو نرمي ستاسو څه مطلب دی طاهر خان صاحب؟ نرمي به چاته خایي د مخالفو ګوندونو ته کنه وسلوال
هغه ته نرمي تاسو به یاد وي چې 2014 کال کې په سکول باندې حمله وشوه عمران خان دلته ناستو په اسلام آباد کې د حکومت هغه وخت د نواز شریف د حکومت خلاف درنا ور کړی و ناشته وا لیکن چې کله لوی پی خو شو هغه درنا ختم کړ او بیا په پیښور کې پی ٹی آئی په اجلاس کې چې کله نیشنل ایکشن پلان جوړې ده په غونډو کې شریکو نه مانه دادا چې د امنیت ټینګولو لپاره به سیاسي مسلې په سیاست کې بلګ نرمي خای او د اوسنی حکومت زما نظر دادې په امنیتی معاملاتو کې رول ډیر زیات کم شوی دی نو پولیټیکل اونرشپ چې نوی د واک نوی سیاسي حکومت سره بیا مسلې به خراب وي او که هر څه صرف فوج ته پاواله کې نو بیا زما ګومان نه کوم نو سنجیدګي زه نوی نم که سنجیدګي وا دلته کار نه کړی یو پیښه وشي نو مرکزی حکومت وچې دا صوبایي حکومت پوه شو کارې پوه شو او ګوره ډیر خلک پښتنه کوي چې دا څنګه ریاست دی چې ته د پاړه چینار لار د پنځم میاشت اوس په بندا ته تر اوسه پورې ټل پورې خپل لار نشي خلاصولی دا د مرکز هم په دې کې رول دی د صوبایي حکومت هم دی د مقامي انتظامی دی نو خلک
طاهر خان صاحب همدا زمونږ د نن ورځې د بحث مرکزی نقطه وه چې حکومت څه کوي. لحاظ صاحب تاسو چې دا کوم ذکر وکړو چې مخکې به پاسونونه د وسلوالو په ضد مونږ سره صرف یو منټ دی نو پاسونونه به د وسلوالو په ضد کې د اوس د حکومت په ضد باندې کیږي، څه فکر کوي؟ دا حکومت ستراتیجي ولې نشته؟ صوبایي حکومت په یو لار روان دی، مرکزی په بل دی، فوج په بل لار روان دی، کلن راته وایي
کټک صاحب ریاستی ادارې چې کومې دي هغه د وخت کې په یو پیج باندې نه دي، د دې وخت کې په ټول ملک کې یو هایبرید گورنمنٹ تے سیاسی حکومتوں کی دی وقت کم منگ تخکار حوی تا پتر آ چی دا فیصلی قوت منگ سر رنشتا ہے چا سر چی دا فیصلی قوت تے حغوی دا تیوری آف پاور باند یقین ساتی آو حغوی چی پاور اس پاور
نتیجہ بیسی
پر ریاست کے چکل تجلے دا پولیٹیشن وی چی دا دا تیوری آف پاپولیزم دا آغا دو سیزون دی چی دی وقت پکلیش کی دی نو دا پاور اس پاور چی کمزی کی وی او هغه سیاسي عمل له اجازه نور کې زبر تصرف پر مختصر ویم د مولانا فضل الرحمن صاحب سره زما یو سوره ز وړاندې ډیره مهمه غونډه وشوله او پاغي کې ویلې چې تر سو پوری سیاسي عمل دخل او سیاسي جماعتونو لا برخه نه ورکړی شي د امنیت وزن شي
د امنیت وزن نه کوي ډیره زیاته مننه له لحاظ صاحب او کتونکو او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث موضوع امنیتی حالات حکومت ستراتیجی او په عامو خلکو باندې د اغیزو د طاهر خان صاحب په اسلام آباد کې او په پیښور کې د لحاظ علی صاحب ډیره زیاته مننه. ما داود خټک ته اجازه راکې د مشال ریډیو خبرونه تاسو په یوټیوب فیسبوک ټویټر انسټاګرام کته شی او د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کې ډیره په اسانه به تاسو ریډیو اورئ. تر بلې اونې اجازه غواړم د خدای پامن.
د مشال ترنا لاندې
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.